تو بشنیم که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه استریم شنیم صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې د خبرونه کې به واوري چې ازبکستان سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د کابل ښار په پرونی بمی حمله کې یو تن وژل شو او 14 نور روبل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ویست انډیز سره مسابقه لري او د پاکستان یوې محکمې شل تنه چې د یوې عیسوي جوړې په سوځولو تورن ول تبریه کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د حضوري چمن په پرونی چاودنه کې یو تن وژل شو او 14 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد بیګ ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د ماښام په شپږدي مبجو وشوه. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ویلي چې په دې پیښه کې 14 تنه ژوبل شوي دي. د حملې هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو پرلتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پیل کړی دی. د پرلت یو تنظیمونکی عنایت صافی ازادي رادیو ته وویل
زمون د خلې په دنده کې چې یو ویناوال خبرې کولې ملګري ناست وو. یو ناڅاپه یو انفجار غږ واورېدل شو، نو ډېر قوي ولته ملګري وغورځېدل، زخمیان شو. په دغه وخت کې مو د خلې له ډېرې ووتې، په هغې په انتقال باندې شروع کړو.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشري او ملاتړ وکړي. د ارګ په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبره شوه، د خرازي له خولې ویل شوي چې تهران له کابل سره همکاري ته تیار دی. خرازي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي د لوی په پایلوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوی په مرکز حراری کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکو لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د پاکستان یوې محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې عیسوي ښځې او د هغې د میړه د سوځولو تور ورباندې لګېدلی و برعت ورکړ. شهزاد مسیح 25 کلن و او د هغه ښځه شمه شهزاد 24 کلنه وه. هغوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه. په 2014 میلادي کال پر هغوی تور لګېدلی و چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی او بیا یو شمېر کسانو حمله ورباندې کړی او سوځولی و. خو وروسته څرګنده شوه چې تورونه بې بنیاده و. د پنجاب پولیسو هغه مهال د سیمې زیات خلک د پېښې په تړاو ونیول. په 2014 میلادي کال د لاهور محکمې د دې پېښې په جرم 15 تنه په مرګ او لاس نور په بند محکوم کړل. د محکمې څارنوال عبدالرؤف پرون وویل چې محکمې شل کسانو ته چې وروسته د پېښې په تړاو نیول شوي ول برعت ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونه زره کسانو پرون شنبه هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسلوال له لورې په ډزو ووژل شول. اعتراض کوونکي ښوونځي ته په نږدې پارک کې راغونډ شول او غوښتنه یې وکړه چې په متحدو ایالاتو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنګټن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره ماشت شایي زرګونه کسان ورغلي وو او په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو د وسلوالو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. په واشنگتن کې اعتراض کوونکي آلان شوروفسکی وویل
I'm against gun violence. I think we have to make our children safe.
دوی وایي د وسلوال تشدد خلاف یا موږ باید خپل ماشومان امن کړو. دا بالکل د منلو نه ده چې په امریکا کې یو سړی کولای شي چې وسله په پیسو واخلي. د فبروري په 14 د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو 19 کلن زده کوونکی د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړې او ولستنې وبښل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوا هوایی حمله کې دوا تیرورستان وژل شو دي. د قومندانې په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبر شو ویل شو چې حمله د لیبیا په جنوب کې شوی او په چیرونو کې معلومه شو چې هیڅ ملکی وګړي ته زیان نه دی اوښتی. او د پاریس په آیفل برج، د لندن په بیگ بن، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تېره شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلېدو ته واوړي. د مځکې ساعت په نوم په دې ډول اقلیمي بدلون ته د خلکو د پام اړوله هڅه لومړی پلا په 2001 میلادي کال په آسترالیا کې وشوه او اوس د نړۍ په 178 هیوادونو کې د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره برېښنا پرچاو کیږي. د برېښنا په قطع کولو اقلیمي بدلون ته د خلکو پام اړوونکي وایي دا کار د اقلیمي بدلون لپاره تر ټولو د ستر حرکت یوه برخه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په خلکو او مځکې یو شان ستر فشار دی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. سبا به ازبکستان د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
دا ډیره مهمه غونډه ده. دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کنفرانس کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکمتیار دا نظر ردوي چې وایي پارلمان پر یوه تجارتي مرکز بدل شوی. په اروزګان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې له 318 ښوونځیو څخه یې یوازې 18 فعال دي.
زموږ مکتب چې دی تړل شوی دی، چوکیانې، کلکینان، دروازې ګرده چور سو، د مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي تړل شوي دي او هیڅ زده کړې فرصت نه ورکوي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري چپه 12:15 نیو او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. او 7 بجې او 8 دقیقې دي. د هم د خبرونه لومړی موضوع ازبکستان به سبا دوشنبه د افغانستان پر وضعیت د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې چې په تاشکند کې جوړیږي، د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو ټولنو چارواکي ګډون کوي او د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو بحث دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیب وړاندې کوي.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، د اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامبس د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي بلل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استادو ترمنځ نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغې اعلامیه د متن یو کاپی ورسیدلې چې ټاکل شوی د تاشکند د غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لنجې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پیل یادونه پکې شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکي عمر سمت پرون له کاناډا په ټلیفوني مرکه کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې د افغانستان مسأله یو نوی پړاو ته داخله شوی، یعنی له یو لوري د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یو مکمل او هر اړخیز وړاندیز کړی او دوهم د افغانستان او یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، سعودي عربستان او ځینې نورو ترمنځ خبرې روانې دي چې د افغانستان لانجې ته د یو سیاسي حل موندلو لپاره د هڅو د اهمیت څرګندونه کوي. د افغانستان ولسمشر د فبروري 28 نیټه د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې نوې پلان اعلان کړ، خو سوالو طالبانو لا رسمن جواب نه دی ورکړی.
و هم ورېدل چې سبا په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیواله غونډه جوړیږي. فرشتي جلالزی په دې اړه په واشنگټن کې د افغانستان د سیاسي اپوزیچارو له یوه کتونکي محمد شفیق همدان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې د تاشکند غونډه څومره مهمه ده.
دا ډیره مهمه غونډه ده په دې معنا چې اول دا چې دا د کابل د پروسې یا د کابل د غونډې په تعقیب باندې پیل کیږي، دویم دا چې په داسې یو ځای کې ده چې هغه د سیمې په اوضاعو کې بلخصوص د افغانستان په حالات کې تقریبا بې غرض شانتې ده، او درېیمه خبره دا ده چې دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کانفرانس کې، یعنی د روسیې خارجي وزیر ګډون، د امریکا مشرتابه هیئت هم راځي، تر څنګ د اروپا اتحادیې د خارجي چارو رئیس راځي، د افغانستان رئیس جمهور باصلاحیت هیئت له نور مختلف هیوادو څخه هم راځي.
طالبانو تروسه د کابل پروسې ته کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، نو دوهمه پروسه به څه فائدہ وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې طالبان ته دا یو تلایي چانس ده، دین نور خ چانس د طالبانو لپاره نه پخوا وو نه کېدی شي پاینده کې هم وي، ځکه چې افغان حکومت هم په پرانیستې غېږه طالبان ته خرغلاس ویلی چې که دوی دی شي بېرته دوی د یو سیاسي ګوند په توګه مني، دوی ته د سیاسي فعالیتونو اجازه ورکوي، خوندیتوب ورته ورکوي، او همداراز حتی په دې هم افغانستان حکومت قانع شوی چې اساسي قانون ته بیا کتنه بکوي. نو زه فکر کوم چې طالبان چې لا تر اوسه پورې غبرګون نه ده ښودلی دا هم یو ښه خبره ده، او تر څنګ پاکستان باندې هم فشارونه ډیر دي د نړیوالې ټولنې لخوا.
همدم صاحب، تاسو وویل چې طالبانو ښه خبره ده چې تر اوسه دریز نه دی څرګند کړی، ولې؟ دا سوال ځکه کوم چې دوی تشدد ته خو یې شدت ورکړی، یعنی په افغانستان کې ډېری خونړۍ حملې وسوې د کابل د پروسې څخه وروسته، نو آیا دا په یو ډول د دوی ځواب نه دی؟
نه، خو زه فکر کوم چې لا تر اوسه هم د دوی هغه رسمي ځواب دریز نه ده معلوم، که د کویټې شورا د هلته په قطر کې د طالبانو دفتر ده، دوی دوه رسمي لوی چینلونه وسه پورې د سکم رسمی او جدی خبرګون نه ده خودله، خو تر څنګ ځین نور طالبان چې د پاکستان د ایس ای د ځین نور کړی تر کنټرول لاندې دي، هغه ځین منفی عکس العمل نه ښکار کړی، او بدون شک خپل مقاومت خپل جنگ ته به دوام ورکړي تر هغه پورې چې بدون شک یو توافق ته ورسیږي. بدبختی دا ده چې د پاکستان تر څنګ موږ چې روسیا هم په لویه کچه باندې د طالبان ملاتړ کوي، دوی ته پیسې ورکوي، خو په نهایت کې د په باور یم چې نور طالبان هم ستړي شوي او غواړي چې دغه چانس نه په ښه توګه ګټه واخلي. خو البته په دې غونډه کې به طالبان ګډون نه کوي، داسې توقع هم نه کېږي چې دې غونډه کې د سولې مذاکرې لاستیک وشي، خو دا یوه ښه لاره ده چې د طالبان لپاره د مذاکرې لارې همواري، او تر څنګ د ښکېلو هیوادونو او د افغانستان چې د دغه جنګونو قرباني ده، دوی لپاره یو ښه د مذاکراتو زیده، ځکه چې روسیه شته، پاکستان شته، امریکا شته، افغانستان او د افغانستان نور متحد هیوادونه د هندستان او امارات او عربستان سعودي په ګډون دا ټول ګډون کوي.
په واشنگټن کې مشته افغانستان د سیاسي اپوزیچارو کتونکو محمد شفیق هم دمو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی و بے بنسټه بولي، خو د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي د ښاغلي حکمتیار څرګندونې په ځای بولي او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو لغبرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دغه جرګې د شنبه ورځې د ناستې مشري کوله، د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لاداشن سرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده، کولای شي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکړي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او د حزب ډېر لوی حزب دی، د سارات کړل ز فکر کوم چې د خپل کانسر سره په سره هیوا د بریفي په دې وجه باندې خوښ راغلم چې د ګډول سيجر کې په مورته دغه سیمه باندې سارات ونه شي پاینده.
دا په داسې حال کې ده چې د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبې په ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته یې په یوه غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او وویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د اس بي اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلمیار د تېرې سه شنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي ناسته کې د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیږي. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا لاره غوره کړه، حساسیت او مخالفت یې وشو او دا هم په داسې حال کې چې ما د هیڅ چا نوم نه دی اخیستی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانکارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرېنږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړی کوي. د دغه وکیلانو له ډلې عبداللطیف درام وایي د اس بي اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېری خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په شان پرون په اروزګان کې هم نوی تعلیمي کال د یو ښوونځي د زنګ په کرنګولو سره پایل شو. خو زده کوونکي او نور خلک وایي چې د ښوونځي د زنګ کرنګول یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې په دغه ولایت کې اکثره ښوونځي بندې. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
زکون کی دغه زنګی وازی تش پنوم زنګ یادوی، زکه د دې په خبره چې د کیرو دو کلونو په څیر ساش کال بیا هم شوونځي پر مخ تړلې دي او زیات شمیر ماشومان لزد کړو به برخي پاتې دي. د اورزګان ورایت مرکز ترینکوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زکونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
از موږ مکتب چې دی ترلس وی دی چوکیانی کلکینان دروازې ګرځ چورسو او خلک یې وی موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کړي او دا زمینه موږ ته برابر کړي چې هغه زموږ خلک چې دی تحصیل وکړي، علم وکړي. تقریباً چې په دغه مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي ته رسېږي او هېڅ زده کړې ته فرصت نه ورکوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد شي او خپل ښوونځي راته پر مخ پلانستل شي او خپل زده کړو ته هلته دوام ورکړو.
له دې سره دغلته قومي مخور هم د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پرې پورې کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومان ته د تړلې ښوونځي خلاصې شي. قومي مشر ملک محمد تاووس داسې وویل
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بس کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه سته چې خالي ماشي وځي او معلمان نه وي، باید د دغو څخه په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لارین وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي اداره او د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمېر ښوونځي یې تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق اوپا او د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي ورته په انتظار دي، هیله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګې ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکړي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 330 ښوونځي شتون لري چې له جملې څخه د مسؤلینو په خبره په تیرو دوو کلونو کې یوازې 30 ښوونځي فعال وي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي.
د کونړ په یو شمیر سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پرون پیل شو. د دغه ولایت د معارف مسؤولان وایي ولس ښوونځیو ته وړیا ځمکه پیدا کړې او نږدې 15 میلیونه افغانۍ د ودانیو د جوړولو لپاره راټولې کړې، خو زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسمشر له غوښتنې خلک خبر کړي او تر دې دمه یې نږدې 20 ښوونځیو ته ځمکه پیدا کړې ده.
تر دې دمه موږ تقریبا 10 ښوونځیو ته چې 10 جریبه ځمکه کېږي دا پیدا کړې ده. موږ تر اوسه پورې تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ مرسته ترلاسه کړې ده.
همدرد وایي دوی د عامه پوهونې کار ته دوام ورکوي او هیله لري چې نور سان به هم همکاری ته وهڅیږي.
لام هلې ځلې کو چې باقی پاتو ښوونځیو ته ځمکه پیدا کو، زمونږ غونډې او زمونږ مشورې او زمونږ مجلسونه د ولسونو سره او د سوداګرو سره او شتمنو خلکو سره جریان لري او خلکو ته دا فکر ورکړو چې معارف د دوی معارف دی او زمونږ شریک معارف دی او په ګډه سره کار کوو او یو بل لاسنیوی وکړو.
هغه وایي په معارف کې د ښوونځیو د ودانیو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي ښوونکو ستونزه هم جدي دا او دوی کوخخ کوي چې یاد مشکل هم حل کړي.
اومدستون زموږ دا چې موږ تقریبا تر اوسه پورې 80% مسلکي استادان روزلي په درمالمینو دي چې اوس دا کړی کوي. په مجموع کې زموږ مسلکي خونکي کم دي، نو دوی کله مسلکي خونکي غیر مسلکي مزامین تدریس کوي. د ستونزې رسیدګۍ لپاره موږ پلان لرو ان شاء الله.
خونکي وای دوی سره د کورونو جوړولو د پاره د زموږ ورکولو او معاشونو زیاتولو ژمنې شوي، خو تر اوسه نه دی عملی شوی.
مولای فضل غنی اسداباد خرد روان مستیار ټولنی مرستیال چې هغه نه یو د استادانو د معاشونو کمواله ده. نور ولایتونو چې ځمکه ورکړل شوې ده، کونړ ولایت کې هغه ځمکه یو د کوم تعهدات شوې ده مالیمان سره، هغه سر ته نه دی رسیدلی، نیمګړی پاتې دي. باید دغه معنی غور وشي چې ځمکه ورکړل شي، کوم وعده چې د رئیس جمهور صاحب ترخوا شوې ده او کوم وعده چې د وزیر صاحب ترخوا شوې ده، هغه باید استادانو سره پوره شي.
ولسمشر غنی ښوونکو او معارف سره د نوو ژمنو ترڅنګ پخوانی ژمنو پوره کول وعده هم وکړه او خونکو ته د خونیز نوی کال د پیل په مراسمو کې ډاډ ورکړ چې د خونکو شته ستونزې به هواری کړي. په کونړ کې اوس مهال 501 بابا خونځي موجود دي چې پکې 1,00,000 زرز د کونکي په زده کړو بوخت دي. 4,50,000 زیات نجونې دي، خو اکثره خونځي ودانۍ نه لري او که خلک همکاري وکړي نو امکان لري چې یاد ستونزه به هم ډیر زر حل شي.
په خوست کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چارواکو وویل چې د لرو پرتو سیمو ښوونې او روزنې او د نجونو تعلیم ته به ځانګړې توجه وکړي او هغوی ته به د زده کړې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به د پوهنې د کیفیت د ښه کولو ترڅنګ د لرو پرتو سیمو ښوونې روزنې او د نجونو د زده کړو لپاره د پوره اسانتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي. د پوهنې مسؤلینو د شنبې په ورځ د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مراسمو کې له خلکو او د ټولنې له مخورو هم وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نصیر احمد روخان چې په یادو مراسمو کې ګډونوالو ته د خوست د پوهنې د نوي رئیس په توګه ورپېژندل شو، په خپلو خبرو کې ویل چې په لرو پرتو سیمو کې به د پوهنې د بهیر د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. د خوست ولایت
لرې پرتې سیمې باید نورې محرومې سیمې نه وي او ښوونیزو متونو ته منظم لاسرسی ولري. مبحث وکړو چې نجونو ته د اسلامي او ملي ارزښتونو پر کولو سره منظم چاپیریال رامنځته کړو.
خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی د ولایتي ادارې له اړخه ژمنه وکړه چې د پوهنې د ښه کولو لپاره به د دوی ټول امکانات د معارف سکتور په خدمت کې ورکي.
ان شاء الله ډاډ ورکوم چې د افغانستان په خاطر، د دې زوریدل ملت په خاطر او د دې مهم حیاتي او سرنوشت ټاکونکو سکتور په خاطر ټول ولایتي ادارې تاسو په څنګ کې ده، په خپل ټول توان په خپل ټول قوت سره دغه سکتور د لا پیاوړتیا لپاره کار وکوي.
د اجرایي ریاست ارشد سلاکار وزیر الحاج غازی نواز تڼي په ټولنه کې د بې عدالتیو د له منځه وړلو لپاره له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي.
کوشش وکړئ خپل ماشومان ټول مکتبونو کې داخل کړئ. کوشش وکړئ چې خپل کور چې ساتي داسې معرف هم وساته که څنګه د کور ضرورتونه پوره کوي. په خپلو تجارانو هم حکم چې داسې دی د خپل معرف مکتبونه پیاوړي کړه. مدرسې ته توجه وکړه چې خلک هم علم زده کړي بیا به عدالتي وي.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنیول په نوی خوانیس کال کې باید ډیره پاملرنه د پوهنې کیفیت ته وشي.
کمی لحاظ کو خپله خلک دی لیواله دي کوشش کوي بل کلته که داسې غونډه وي چې بیا داسې وایو چې زموږ معرف کمی لحاظ څه کوي چې په کیفي لحاظ هېڅ نه کوي نیمګړتیا موږ نه احساسوو دغسې معرف ولرو.
په خوست کې د نوي خوانیس کال د پیلېدو په مراسمو کې د ځایي چارواکو مدني فعالانو قومي مخورو او اوسیدونکو سربیره د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو زده کوونکو او ښوونکو هم برخه اخیستي وه. په دې مراسمو کې یو شمېر ممتاز ښوونکو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مراسمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ترانې هم زمزمه کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمو شخله ازادي راډیو اوري وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
Stars and Stripes په خپل وروستي غنه کې په یو مطلب کې لیکلي چې د روسیې د وسلو د تولید پر شرکتونو بندیز لګول به په افغانستان کې د روسیې می ولز دوله هلیکوپټرو د ترمیم چاري ستونزمنې کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې شرایطو کې روسي هلیکوپټرې شاین ونسي کولای تر راتلونکي کال وروسته خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په داسې حالاتو کې د لیکوال په خبره د سرتیرو او نورو اکمالاتو په انتقال کې د افغانستان وړتیا محدودېږي او د یاغیانو پر وړاندې جګړه او دا هدف چې دا جګړه باید د نړیوالو ځواکونو په ډېر لږ حمایت ترسره سي له خنډ سره مخامخ کیږي. امریکا شپږ میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې افغانستان ته بلک هاک هلیکوپټرې ورکړي چې تر اوسه یې یوازې یولس الوتکې افغانستان ته رسېدلې دي او ټاکل سوې تر 2024 کال پورې د دغو الوتکو شمېر چې افغان پوځ ته ورکول کیږي 1950 ته ورسېږي. Stars and Stripes ورځپاڼه چې د امریکا پوځي خبرونه خبروي زیاتوي چې د دغو هلیکوپټرو لپاره د افغان پیلوټانو او عملی روزنه پیل شوې ده او د جګړې په اوسني فصل کې شایي له هغو کار واخیستل شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځي قواوې له روسي هلیکوپټرو سره بلدیت لري او شایي د امریکا هلیکوپټرو کارول ورته ستونزمن وي. خو د امریکا د هوایي ځواک د تعلیمي ډلې قومندان وایي چې افغانان د جګړې تجربه لري او د دې ډول هلیکوپټرو کارول ورته آسان کار دی. لیکوال د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې هدف یې د روسیې پر می ولس ډوله هلیکوپټرو انتقاد نه دی او د الوتکې ډېرې بریالۍ دي. خو وایي که چیرې د هغو د ترمیم او خوندیتوب زمینه مساعده نه وي نو باور نه سي پرې کېدی. ګڼو هندي ورځپاڼو بیا د افغانستان او هند په لومړني ټیسټ لوبه کې د هند د کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي د نه ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هندي ورځپاڼو لیکلي چې د دغه هیواد کرکټ بورډ د شنبې په ورځ ویرات کوهلي ته اجازه ورکړې چې په اګست کې انګلستان ته د ټیسټ سیالیو لپاره تر تګ د مخه په کورنیو سیالیو کې ولوبېږي. د دې معنا دا ده چې کوهلي به چې د نړۍ په کچه تکړه لوبغاړی دی د افغانستان په وړاندې په ټیسټ لوبه کې برخه وانخیستلی سي. دا مسرقبه چې د جون له 14 متر اتلسمې په بنګلور کې کیږي له هغه وخت وروسته چې د افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی لومړنی ټیسټ مسابقه وي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شیندلر وایي ډېره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کار او ناکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپلو خبری شریکانو ته 12 میلیارد او 600 میلیون ډالر ورکړي او هر میاشتې خبرونکو ویب پاڼو ته د 10 میلیارد کلیکونو لار هواره کړې ده. په ورستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کره او ناکره خبرونو تفکیک کولی شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریده روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه دی؟ خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي، پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د کابل ښار د حضوري چمن په پرونی چاودنه کې یو تن وژل شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د دې حملې هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو پرلتو چې د پښتنو، بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په هیواد کې د ځینو نادودو خلاف پیل کړی دی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي وایي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان یې مشیا او ملاتړ وکوي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په پایلوب کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې کیږي. د پاکستان یو محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې سوي شزی او د هغې د میړه د سوځولو تور ور باندې لګیدلی وو برعت ورکړ. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زرو کسانو پرون شنبه هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسطوال له لورې په ډزو وغوښل شول. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانی وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تیرورستان وژل شوي دي، او د پاریس په آیفل برج، د لندن په بیګ بن، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تیره شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واړوي. مخکې تر دې چې تاندې څنګې او حقیقت څه دی در واورو، لومړی یوه بله موضوع. د ترکیې پوځي سرچینو پرون شنبه وویل په سوریه کې د خپلو متحدو وسلوالو ډلو په ملاتړ د سوریې افرین سیمه نیولې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د ترکیې پوځي ټانکونه په افرین کې ګزمې کوي، او د دغه هیواد د سرې میاشتې ټولنې پر خلکو د خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیه پاوز په سوریه کې د خپل پلویانو واستوالو په ملاتړ لتیرو اتو ونی راهیسی په افرین کې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد چې د خلکو د تحفظ ډله یا وای پی جی هم ورته ویل کیږي عملیات کوي. د ترکیه حکومت هغوی تروریستان ګڼي، او د تیر یکشنبه په ورځ د افرین مرکزی سیمه نیولې وه. افرین د سوریه په شمال لویدیځ کې د ترکیه له پولیس سره ترمه پرته ده چې زیات اوسیدونکي کوردان دي او د خلکو د تحفظ ډلې یا وای پی جی په لاس کې و. په افرین کې د ترکیه د پوځ یو سرچینې رویټرز ته ویلي چې د ترکیه پوځ او ملګرو ډلو یې د شنبه په شپه په افرین کې پاتې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې کړې. د سرچینې چې هویت یې رویټرز خبري اژانس نه دی څرګند کړی ویلي چې په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل شوي، څو خلک په ډاډ خپلو کورونو ته ستانه شي. د ترکیه رسمي خبري اژانس اندلو هم ورته رپورټ خپور کړی دی. رپورټونه وایي چې د افرین په لارو او کوڅو کې د ترکیه د پوځ ټانکونه ګزمې کوي، او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې پر خلکو خوراکي مواد ویشلې دي. د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې مشر کریم کنیک رویټرز ته ویلي هڅه کوي چې خلک عادي ژوند پیل کړي. موږ دلته ګرځنده آشپزخانه لرو، او زموږ مامورین په کلیو کې ویشل شوي دي. هغوی خلکو ته تاوده خواړه ورکوي. موږ د ناروغانو پر لېږدولو کار کوو. دلته یوه اساسي ستونزه دا ده چې د ټراک پاکې اوبه له بندونو راځي، نو موږ پر هغه هم کار کوو. له بل پلاوه د ترکیه د جمهوریت ریاست وی سرچینه رویټرز ته ویلي چې د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې د جمهور رئیس سره د افرین پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړې او د فرانسې د ولسمشر انتقادونه یې رد کړي دي. فرانسه په هغو هیوادونو کې ده چې په افرین کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې د ترکیه دا پلمه چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت په اړه اندېښنه لري په سوریه کې د پوځي عملیاتو پیل نشي توجیه کولی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. هیله ده چې دا کال مو له خوښیو ډک وي. د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې پلمه په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه کولای شي ځان ته یو کلن پلان جوړ کړي. هغوی چې پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي له کومو ستونزو سره مخ کیږي او که پلان جوړ کړي ګټه به څه وي؟ په روانه خبرونه کې همدې پوښتنو ته ځواب وایو. دا خبرونه چې زه مسکا هوتکی وړاندې کوم همایون هیواد جوړه کړي.
سوسی ما ټاکلی وو ترغو دوه برابر کار وسو.
زبرداس کومه چې دا شین کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم.
شما باید مطالعه کنید که برای برنامه‌ریزی از کجا شروع کنیم، با کجا ختم کنیم، چه اقدامات باید صورت بگیره.
دا پلان جوړول دی ولار خود په څیر له انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. هر څوک چې غواړي په ژوند کې بریالی شي نو مهمه ده چې د خپل هر وخت لپاره یو منظم پلان ولري او د همغه پلان په اساس مخکې لاړ شي. پلان له انسان سره دا مرسته هم کوي چې په ژوند کنټرول ولري او په خپله ګټه او خوښۍ وڅرخوي. خو په افغانستان کې لا هم اکثره وګړي د خپل ژوند لپاره پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي. په همدې اړه مو د ټولنیزو شبکو د کارونکو نظرونه پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه یوسف صدران راوروي.
نورګل تګابې لیکلی ما ځان ته پلان جوړ کړی. کال مې په څلورو روبو ویشلی. بیا مې هره روبه کې د درېو میاشتو چارې سنجولي. ورپسې مې میاشتنی او وروسته د هفتې او له هغې وروسته د ورځو پلان ترتیب کړی دی. نجیب الله خان وایي که پلان وي وخت مو بې ځایه نه مصرفېږي. د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لازم تدبیرونه نیولی شي. په تېر وخت پسې د افسوس ستونزه به مو حل کړې وي او د ملامتیا څخه به مو ځان ژغورلی وي. د پلان په درلودلو سره مو اهدافو ته ژر رسېدلی شي. ژوند به مو منظم وي. دی وړاندې لیکي هر انسان کال کې باید درې، دوه یا یو لوی هدف وټاکي، لکه مصري کول، ښوونځی خلاصول، کاري مهارتونو ته پراختیا ورکول، اړینې ژبې یادول او داسې نور. عبدالله جاوید لیکي د اهدافو لیکل ډېر مهم دي. دی پوښتي که په چا کې دا جرأت نه وي چې خپل هدفونه د کاغذ په مخ ولیکي، څنګه به یې په عملي ژوند کې د لاسته راوړلو هیله کولی شي. جاوید اوربل بیا لیکي کامیاب پلان اول د پنځو یا لسو کلو لپاره جوړیږي. بیا خپلو هدفونو ته په کتو درې میاشتنی یا سل ورځنی پلان جوړیږي. بیا د درې میاشتنی پلان هدفونو ته د رسیدو لپاره څلیرویشت ساعته پلان جوړیږي. کامیاب کسان هغه دي چې د خپلو راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو لپاره پلان ولري او عملي کار شروع کړي. او په پای کې توفیق صحاک لیکي بې پلان ژوند بې هدف ژوند دی. او هر هغه څوک چې بې هدف ژوند کوي تل به له ناکامیو سره مخ وي. پلان او هدف لرل په ژوند کې د بری یو لوی راز دی. هدف وټاکئ او هدف ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه ولرئ. درنو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ د تاندې څانګې خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ نو زموږ پته ده facebook.com/تاندې څانګې.
دا چې ولې په افغانستان کې د پلان جوړولو فرهنګ نشته، اکثره ځوانانی سبب اوسنی حالات ګڼي چې سړی پکې دا پرېکړه نشي کولی چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي خو وایي حالات مناسب نه دي ځکه همداسې ګرځي.
تروس پوری خو کم کار نسته د کار په برخه داس فکر کوم چې تر ډیر لم پرانون ډیر لرم خو نس کولای سم کې عملی کو جامل کول لپاره موږ داس له نس کولای د ضرورت نس کولای سم عملی کو په دې خاطر چې اوزا او د شرایط دوالته استلی دوالته اړ کړی یو سو پلان نس جوړولای ته ځان په واره کې یو کار باندې اقدام نس کولای سم یو کار شروع کړ ځکه چې حالات سم صحیح نه دي.
آغا ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال یې ځان ته یو پلان جوړ کړی وو او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسیدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي، یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې نوروز ته فاته وي ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوښت ولاړ وي. دا درې شان اوس ما خپل هغه لیدلوری ورباندې ټاکله، اوس بیا دې ته ما بیا پلان جوړول دا باید څنګه وکړم. نو هغه لپاره بیا ما لنډ مهال او اوږد مهاله پلان، یعنی اوږد مهال منظور مې یو کلن پلان دی چې هغه مې ورته وټاکل. نو هغه اوس ما هغه پوهنتون هم خلاص کړ، هغه مفکورې هم وټاکل سوې، کمپنۍ هم جوړه سوه، یو ټیم هم جوړ سو او بالاخره د سږ کال چې هغه ورځې بېرته را رسېږي کار هم وخت ولاړ. حتی هغه د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانې ولایتو کې خلاص کړي. نو څه سې ما ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال یې د یوه کار د کولو نیت کړی وو خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سږ کال یې پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پروسه کال یو فلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده یې نه کړم او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي فلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې په ارمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی، زه به په دغه کال کې دغه کار کوم. باید ټینګه اراده ولري او اراده پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسېدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې رازړوي چې هېرې نه شي.
د دې پلان ته د رسېدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته پنځه ساعته په ورځ کې ټاکلی د پوهنځي درسونو ته. نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم، که عملي نه کوم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نشم رسېدای. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم او د همدې په مطابق
دا غا ملک سهار په باور که څوک غواړي پلان جوړ کړي او په خپل پلان کې بریالی شي نو له هغو فرعي کارونو بنډارونو او هسې ګرځېدا څخه د ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید ژوند ټولو برخو ته انتقال شي، یعنې که ته سوشل میډیا ته راځي هلته هم باید تا له کار ته تړلی وي. که ته غواړې چې مثلا یو چیرته سفر ولاړ شې دا هم باید تا له کار سره کومک وکړي تر څو ته په خپل کار کې رشد وکړي. چیرته واده د یو بانډار د که زه نسم هلته به څه وسي، خو یوه چوکۍ خالي نه ځم ځکه که دلته پات سم کار ډېر مخته ځي. نو دغسې فرعي مسایل یا دې ته ورته مسایل چې هلته ما موجودیت هم نه موجودیت به زه ورځم په دې اساس باندې بیا رشد زیاتېږي او ته بالاخره د ورځې تشپې ته د ټولو برخو ته د کار انتقالېږي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځانته منظم یو کلن پلان جوړولی شو د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر ځوانان ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي، ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي هغه د ژوند
واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونې چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسو مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې صاحب نه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې اصلاحي وي. دا اصلاحي اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خود به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که ونه وایم چې 100% کې حداقل ویلای شم چې 95% کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کله فیصدې لمخي وایم 2.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کینني، خپل دې د ځان په وړتیا او باور وکړي او داسې یو پلان دی جوړ کړي چې د عملی کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ، خو دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصد ورسوئ. تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خی چاري. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 6 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغان حکومت ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزا اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټوډیو ته رابلل. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
کابل کې د امریکا سفیر مننه ولر دی چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول
ارزوئ؟
لومړی مننه چې زموږ دلته راوبلئ.
رالم ترسو ساسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهم یا کلیدي موضوع پیل کړي چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو، سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا یې هرکلی شوی دی.
ښاغلی سفیر، خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده، تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښایي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي. او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوالو طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده، او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولې په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغوی یو پوښتنه. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبانو سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر
افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي.
که چیرې
افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو. او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې که هغه نظامي وي او یا هم بله لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي. خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
Thank you, Mr. Ambassador.
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان همدې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به سوي؟
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کېږي نه غواړم په اړه یې ډېرو معلوماتو ته ولاړ شم، خو دا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یوه ځایه د همکاریو شاهد وو، خو دا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي. خو موږ د بېلابېلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هېواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان
اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
I think it's important to note that Pakistan
مهمه ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیه هم د کابل پروسې په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجوده. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان با د افغان امنیتی ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
After one and a half decade, so Russia and
Russia yavin me lasiz Russia aw Iran da Afghanistan pa jagra ke khil ke Russia ham lade amal andekhmana da che pa Afghanistan ke Daesh faaliyat lari fikr na kawe da Russia pa las wahane ya mudakhale sara ba da terrorism pa wadan de mubariza la ubda u pechale shi
involvement of any outside
pa Afghanistan ke da terrorism pa wadan de har bahrani hiwad mudakhala ba da afan hukumat pa mulatal tar sara shi khutar kuma zay chiz po hig ma afan hukumat Russia ya Iran ta de ja څنګه دا ورکړي موږ د روسیا او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدل چې وای امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسولیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسولیتونو نه اوږې خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده کچیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشي کولای په دې کې داخله شي. تر کوم چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هیله من يم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ستاسو پیغام ولرم که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولی دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخت کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هیله ده چې د سولې او کال ووسی. دا دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټینک یو
ویری مچ. ټینک یو.
تشکر.
نن زکا به اسره یو دخل
چا تیرا خوخدا چا ملکن دا چا پیتا خوخدا سوک بیست سوک بیست خوخوی زما دا ٹولا 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 پختن خوا خوخدا زما دا ٹولا 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 پختن خوا خوخدا Jungle.